آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ډیر محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ او د 1415 هجری شمسی کال د سرطان نیوشتمه دا چې 1415 هجری قمری کال د شوال د 15 او د 2014 میلادي کال د جولای د 15 سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی د مهمو خبرونو غټ ټکی
د افغانستان حکومت وایي چې سکل د افغان پولیسو د تلفاتو په کچه کې 30% کمی راغلی په امریکا کې د پولیسو په خلاف مظاهرې ادامه لري اوباما په خلکو غږ کړی دی چې د زغم نه کار واخلي او په سوریه کې د روسیې یوه هلیکاپټر راغورځېدلې ده
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي تاسې به واورئ چې جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې امریکایان باید د متقابل احترام په بنا یو له بل سره سلوک وکړي په واسا کې د ناټو د مشرانو پالي غونډه کې د افغانستان سره دوامدارې نظامي مرستې د ژمنې په اړه د افغان کارپوهانو متفاوت نظرونه څرګند کړي دي مشرانو جرګې ویلي دي چې امریکا باید د پاکستان په مقابل کې کلک دریځ غوره کړي که نه نو د خارجیانو نظامي او مالي مرستې معنی نه لري او د امریکا د ډلاس په ښار کې د پولیسو په ضد د تشدد غندنه شوې ده په دې اړه به تاسې د امریکا د خبریالانو رپورټونه واورئ خو اوس به نظرانه یوسفزی تاسې ته خبرونه در واورئ
السلام علیکم د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې سکال د تیر کال په پرتله د افغان پولیسو له تلفاتو په کچه کې 30% کمی راغلی ده د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال محمد سلیم احساس د امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه لړ کې ورسره په افغان پولیسو کې اصلاحات او ډیره زیاته مرسته کړې ده هغه ویلي د افغان پولیسو په تلفاتو کې 30% کې کمښت د اصلاحاتو روزنې ته په پاملرنې او پولیسو ته د امنیت او ضرورت شیان د ورکولو له لارې ممکنه شوې ده په کال 2015 کې د افغانستان د پولیسو په هکله د پینټاګان یو رپورټ ویلي و چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې د 2014 کال په پرتله 20% زیاتوالی راغلی دی د ډلس د پولیسو مشر ویلی دی چې هغه مظاهرې چې په دغه ایالت کې 15 تنه پولیس وژل نورې زیاتې خونړۍ کېدی شوې د ډلس د پولیسو مشر ډیوډ براون د سی این این ټلویژن ته په مرکې کې ویلی دی چې حمله کوونکي پولیسو ته ویلی دی چې هغه غوښتل چې سپین پوستي او په خاصه توګه پولیس چارواکي ووژني د پولیسو مشر ویلی دی چې د حمله کوونکي چې جانسن نومیږي په کور کې د بم جوړولو مواد موندی دي هغه زیاته کړه دغه مواد دومره وو چې په ډلس خار کې ډیر خلک وجلوي د یادونې وړ ده چې میکا جانسن چې 15 کلن پولیسو په یو مرګانی حمله کې ووجو په داسې حال کې چې د پولیسو د ظلم په خلاف احتجاجونه روان دي جمهور رئیس بارک اوباما له ټولو امریکایانو نه وغوښتل چې په متقابل ډول د یو او بل احترام وکړي پام وکړئ د امریکا غږ د خبریالې امنډا سکاټ رپورټ ته چې سید سلیمان شاید تاسو دراوروي
په دوو یالتونو کې د پولیسو لخوا د افریقایي الاصله تور پوستانو د ویشتلو او د ډلاس په ښار کې د یو ټوپکوالا په غلچکي برید کې د 15 پولیسانو د وژلو په تعقیب د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما پر امریکایانو باندې غږ وکړ چې د متقابل احترام په بنیاد باید یو له بل سره تعامل وکړي اوباما چې پرون د یکشنبه په ورځ په ماډرډ کې د هسپانیې د صدر اعظم ماریانا رجوی سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې له خبریالانو سره خبرې کولې امریکایان مخاطب کړل او وی ویل
مینټیننګ ا ټروثفل اند سیریس
یو رښتینی جدي او د متقابل احترام په بنیاد ولاړه امریکایي ټولنه وهڅوي او تشویق کړي چې د یو واقعي بدلون لپاره ګامونه پورته کړي او دا زموږ نهایي مقصد او مرام دی جمهور رئیس بارک اوباما ویل چې د تور پوستو د طرفدار غورځنګ بلیک لایفز میټر او په ټوله امریکا کې د پولیسو له سازمانونو نه غواړي چې یو د بل خبرې ته غوږ ونیسي اوباما زیاته کړه هر هغه څوک چې د جنایي عدالت په برخه کې پر انصاف باور او یقین لري او بیا هم د پولیسو په ضد له تشدد نه کار اخلي په واقعیت کې له خپل اصل مرام او غایې سره جفا کوي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د انټرفاکس خبری اجانس د روسیې د دفاع د وزارت له قوله وایي چې د سوریې د پالمیری په سیمه کې د ترګرو د روسیې یو هلیکاپټر راغورځېدلی ده چې پکې دوه تنه پیلوټان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې دغه پیلوټانو د جمعې په ورځ د حمس په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو باندې حملې کولې چې ورسره مهمات ختم شول. د انټرفاکس خبری اجانس زیاتوي کله چې دغه هلیکاپټر بیرته راګرځېدله نو د ځمکې نه ترګرو په ډزو کې ولګېده او راوغورځېدله، مګر دغه هلیکاپټر یې په هغه سیمه کې راولویده چې د سوریې حکومتي قواوې پرې کنټرول لري. د اسلامي دولت د ډلې خبری اجانس اوماک د شنبې په ورځ یوه ویډیو خبره کړې ده چې خای په دغه هلیکاپټر باندې ډزې وشوي او بیا راولوېده. د اسلامي دولت ډلې کسان په دغه وخت کې د الله اکبر شعارونه ورکوي. د امریکا ولسمشر اوباما د هسپانیې سره خپلې اړیکې ستایلې دي او ویلې دي چې دغه د ملګرتیا اړیکې دي، دواړه هیوادونه شریک اقتصادي او امنیتي ګټې لري او خبرداري ورکړې ده چې دواړو هیوادونو ته پکار ده چې د نړیوال ټولنې په برخه کې خاصه توجه وکړي. اوباما پرون د یک شنبې په ورځ د هسپانیې صدر اعظم ماریانو راجوی سره د ملاقات نه وروسته وویل چې مونږه په یوې داسې نړۍ کې ژوند کوو چې په ډېره چټکۍ یو بل ته سره نږدې کیږي او اقتصادي فرصتونه د ځان سره راوړي، خو که مونږ چرته د اقتصاد او امنیت په مسله کې د یو بل سره همکاري ونه کړو نو دا به مونږ د لوی خطر سره مخ کړي. اوباما د هسپانیې د صدر اعظم سره په داسې وخت کې ملاقات کوي چې په هغه هیواد کې د بیکاری کچه د تیر وخت په پرتله ډیره زیاته لوړه ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې هغوی د ګوانتنامو بې د بند نه یو یمنی مشکوک ترګر د ایټالیا حکومت ته حواله کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه اعلامیه چې پرون د یک شنبې پر ورځ خپره شوې ده وایي چې د فیض احمد یحیی په نوم د مشکوک ترګر د ګوانتنامو چارواکو د منظورۍ نه وروسته د ایټالیا حکومت ته حواله کړی شوی دی. وزارت ویلي دي چې د هغه د انتقال نه مخکې ټول اړخونو ته پام کړی و او د جنوبی سودان په پایتخت کې د حکومت پلوه او مخالف ځواکونو ترمنځ د نښتو نه وروسته دا اندېښنې پیدا شوې دي چې کېدای شي په دغه 15 کلن هیواد کې یو ځل بیا جګړه پیل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د ماخوستن 9 بجې او 10 دقیقې او 30 ثانیې دي. په داسې حال کې چې اوس هم په ځینو ښارونو کې په تور پوستانو باندې د پولیسو د ظلمونو په خلاف احتجاجونه روان دي، جمهور رئیس باراک اوباما له ټولو امریکایانو نه د یک شنبې په ورځ غوښتل چې په متقابل ډول د یو او بل احترام وکړي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالې امنډا سکاټ رپورټ ته چې زه به یې تاسو ته درواورم. په دوو ایالتونو کې د پولیسو لخوا د افریقای الاصله تور پوستانو د وشتلو او د ډلاس په ښار کې د یو ټوپک والا په غلچې کې برید کې د 15 پولیسانو د وژلو په تعقیب د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما پر امریکایانو باندې غږ وکړ چې د متقابل احترام په بنیاد باید یو له بل سره تعامل وکړي. اوباما چې پرون د یک شنبې په ورځې په ماډرډ کې د هسپانیې د صدر اعظم ماریانا رجوی سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې له خبریالانو سره خبرې کولې، امریکایان مخاطب کړل او ویل
مینټیننګ ا ټروثفل اند سیریس
یوه رښتیانۍ جدي او د متقابل احترام په بنیاد ولاړه کولی شي چې امریکایي ټولنه وهڅوي او تشویق کړي چې د یو واقعي بدلون په لور ګامونه پورته کړي او دا زموږ نهایي مقصد او مرام دی. جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې د تور پوستو د طرفدار غورځنګ بلیک لایفز میټر او په ټوله امریکا کې د پولیسو له سازمانونو نه غواړي چې یو د بل خبرې ته غوږ ونیسي. اوباما زیاته کړه هر هغه څوک چې د جنایي عدالت په برخه کې پر انصاف باور او یقین لري او بیا هم د پولیسو په ضد له تشدد نه کار اخلي په واقعیت کې له خپل اصل مرام او غایې سره جفا کوي. له بلې خوا د پولیسو د ظلم او تیری په ضد د شنبې په ماښام او د یک شنبې په ورځ هم د امریکا د شمالي ایالت مینیسوټا په مرکز سینټ پال کې په سلګونو احتجاج کوونکي سړکونو ته راوتلي. پولیس په تیغو او بوتلونو وویشتل چې په ځواب کې په درندو وسلو سنبالو پولیسو د احتجاج کوونکو په خلاف د تورو مرچو سپرې استعمال کړه او همي گرینټونه ورکړل چې په ځمکه باندې د لګیدو سره سم لوګي تولیدي مظاهرچیانو کوشش کاو چې لوی لارا وتړي مګر پولیسي مخه ونیوله پنځه پولیسان په دغه نښته کې زخمیان شوي دي او پولیسو شپږ کسان ونیول
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
په روان هفته کې د پولند په پایتخت وارسا کې د ناټو د مشرانو پالې غونډه کې د افغانستان د ملي پوځ سره د راتلونکو څلور کلونو پورې د ناټو د غړو هیوادونو د ملاتړ د اعلان وروسته په دې باب په افغانستان کې بیلابیل غبرګونونه او عکس العملونه ښودل شوي دي. پام وکړئ د کابل نه د آزادۍ پام وکړئ د کابل نه د آشنا تلویزیون د خبریال وحید الله فیضی صاحبي رپورټ ته
په وارسا کې د ناټو په سرمشیزه کې د نورو نړیوالو پریکړو سربیره له افغانستان سره د مرستو دوام ترڅنګ هوکړه شوې چې په افغانستان کې دوی سرتیری له 2018 کال وروسته هم پاتې کیږي او تر 2020 میلادي کال پورې به له افغان پوځ سره د روزنې او سلام مشورې کارته دوام ورکوي. هاخوا د ناټو سرمنشي ویلي چې افغانستان اوس هم له جدي بې ثباتۍ او تاوتریخوالي سره مخ دی نو ځکه دوی دوامدار سیاسي پوځي او مالي کلتیا په دغه هیواد کې ډیره مهمه ګڼي.
د ورسا په غونډه کې د افغانستان له حکومت او خلکو څخه د ملاتړ په مخه د نړۍ بیلابیلو هیوادونو سیاسي اجماع ننداري ته وړاندې کړه.
افغان پوځ هر کال 500 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. د ورسا په غونډه کې پریکړه شوې چې 3.5 میلیارد ډالر به امریکا، 1 میلیارد به د ناټو نور غړي او پاتې 15 میلیون ډالر به د افغانستان حکومت په خپل برابروي. خو یو شمیر پوځي کارپوهان که څه هم د ناټو مرستې نوې نه بولي خو وایي چې باید د ناټو په سرمشیزه کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او په پاکستان کې د ترهګر ډلو د ځل لمنځړلو په حل لارو خبرې شوې وي.
فعلاً د خلکو د افغانستان انتظار دا و چې ناتو او امریکا به څنګه کوم پلان وسنجي، کوم پلان به ورکړي چې جګړه ختمه شي، د سولې خبرې مذاکرات شروع شي او افغانستان ته سوله او امن راشي. نو په دې معنا دا خبره ونه شوه، اما خبره د کومکونو سره کومکونو خو د جګړې ده، د جګړې دوام
اوس مهال ناټو په افغانستان کې 10,000 پوځیان لري چې ډېرې د افغان پوز پر روزنه او هغوی ته په سلام مشورو بوخت دي. خو طالبان د ډلې دغه پخوانی غړی وایي چې باید ناټو په افغانستان کې پخوانی تیروتنی تکرار نه کړي.
ناټو قوتونو په 14 کال کې ډېرې غټې اشتباهي وکړې. دلته هغه اشتباهات که دوی وکولی سي په دې دوه دریو کلو کې تلافي کړی سي خو ډېره ښه ده، او که همغه ته یې ادامه ورکړي نو له یوازه د دې چې د موږ د ولسونو په زړونو کې جای پیدا کړي سخت به تنفر سره مخامخ شي.
د افغانستان د نوې ملي جبهې چارواکي په وارسا کې د ناټو سرمشیزې له پریکړو هرکلی کوي خو وایي چې باید د امنیتي سکتور په لګښتونو نړیوال ټولنه څار وکړي ځکه د دوی په باور پکې اختلاس شوی دی.
په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په امنیتي بودیجه کې غټ اختلاسونه سوي. د افغانستان نوې ملي جبهه په حکومت او دونرانو غږ کوي چې د امنیتي سکتور په مصارفو کې شفافیت ته خاصه پاملرنه وکړي.
هم افغانان د ناټو د سرمشیز له پریکړو هرکلی کوي.
د باندې د افغانستان ولس ډیر خوشاله ده، ولې چې افغانستان د امنیتي قواوې په دې حالت کې ډیر سخت ضرورت لري د کومکو ته.
کوم کومکونه چې اعلان کوي ډیر په موقع او په شتوګه دی، افغانان ځینې حمایت کوي، استقبال ورکوي.
لا د ټول سره سره د ناټو سرمنشي په بیلابیلو برخو کې د افغانستان پر مختګونه ستایلي او ټینګار کړی چې د بشري حقونو، فساد سره مبارزي او انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې دي پر مختګونه دوام مومي. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ. تر څو چې متحده ایالاتو د پاکستان په مقابل کې جدي اقدام نه کړي، د امنیت په برخه کې افغانستان سره د نړیوالو مرستې معنا نه لري. دا خبره د افغانستان د مشرانو جرګې کړې ده. پام وکړئ. نور تفصیل ته د کابل نه د آزادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورٹ کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د وارسا غونډې د افغان امنیتي ځواکونو راتلونکی تضمین کړ، خو سناتوران سپارښتنه کوي چې د غمرستې شویو پیسې باید په سمه توګه د افغان ځواکونو په تمویل، تجهیز او د دوی پر پیاوړتیا ولګول سي. دغې جرګې په وارسا غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالو له ملاتړ څخه هرکلی وکړ او زیاته کړه چې حکومت باید په نظام کې د فساد مخنیوی وکړي او مفسدین افشا کړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی چې د یکشنبې په ورځ یې د دغې جرګې مشري کوله په دې اړه داسې وویل:
د وارسا غونډه د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. د غونډې تروریستانو او د هغوی ملاتړو ته واضح پیغام درلود. مشرانو جرګه د حکومت له مشرتابه غواړي هغه شمنې چې له فساد سره د مبارزې، د بشري حقونو، انتخاباتي نظام د اصلاح او د امنیت د تامین په برخه کې کړي باید ورباندې عمل وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ناټو له ملاتړ څخه مننه کوم.
ناټو د وارسا په غونډه کې تر 2000 میلادي کال پورې هر کال افغان امنیتی ځواکونو سره د 15 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه. په دغه غونډه کې له افغان حکومت او غوښتل سول چې دغه مرسته شویو پیسې د یو شفاف میکانیزم لاله په پوځي برخه کې په شفاف ډول ولګول سي. که څه هم د افغانستان د مشرانو جرګې غړي له افغان امنیتی ځواکونو سره د نړیوالو مرستې یوه لاسته راوړنه بولي او هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې امریکا او ناټو باید په پاکستان کې د وسلوالو ریښې له منځه یوسي. د دغه جرګې غړی زلمی زابلای وایي له دې پرته مرسته به د افغانستان له امنیت سره همکاري ونه کړي.
د امریکا ته دی وایي چې ستا تیل نه غواړم، نور دې دغه پیسې درته واخه، لطفا زموږ څخه دغه پاکستان وګرځوه، لطفا زموږ څخه دا ستا د جنګ ستراتیژي وګرځوه. زموږ درد چې د واقعي زموږ درد د جنګ معنی ده، زموږ درد چې د واقعي هغه سوله ده.
بلخوا د ولسمشر محمد اشرف خانی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې حکومت نړیوالو ته د مرستو په بدل کې ژمنه ورکړي چې مرسته شویو پیسې به په شفاف ډول مصرفیږي. ښاغلی مرتضوی په وارسا غونډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی څرګندونو او په افغانستان کې د امریکایي پوځي ماموریت تمدید ته په کتو وایي په پاکستان کې د طالبانو په نښه کول دا په ډاګه کوي چې افغانستان خپلو متحدانو ته اهمیت لري.
هغه مرسته چې له افغانستان سره کیږي د یوه حساب ورکونې په مقابل کې شوي. افغان حکومت چمتو دی چې حساب ورکړي. ولسمشر په وارسا غونډه کې د پاکستان دوه مخي سیاست ته اشاره وکړه او په دې شرایطو کې چې امریکا په افغانستان کې خپل ماموریت تمدید کړ، په پاکستان کې بعد دغه ډلې مشرانو په نښه کوي. دا ټول جوته وي چې افغانستان متحدانو ته ځانګړی اهمیت لري او هغه هیوادونه چې تروریستانو ته پناه ورکوي له انزوا سره به مخ شي.
په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه د پاکستان پر وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی هغه وینا چې د افغانستان په اړه د دغه هیواد په سیاست باندې انتقاد وکړ هرکلی کوي. د دغه جرګې غړی ګل احمد اعظمی وایي امریکا، ناټو او افغان حکومت باید د وسلوالو د ځپلو لپاره خپلې جنګي ستراتیژۍ ته تغییر ورکړي او په پاکستان کې د وسلوالو ځالې په نښه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د جاپان حکومت تیره میاشت د ماشومانو سره د مرستو او یکلن قانون تعدیل کړ او حکومت وایي چې دا کار په دې منظور شوی دی چې په دولتي ادارو کې د ماشومانو روزل پای ته ورسیږي او په رضایي کورونو کې ورزل شي. پام وکړئ رپورټ ته.
د نه څلوېښت کلنې اساکو یوشیناری کورنۍ د جاپان په هغو 10,000 رضایي کورنیو کې شامله ده چې د جاپان حکومت سره یې د دې لپاره نمونه ثبت دي چې ماشومان وساتي. هغه د شیبا په ایالت کې له درې رضایي ماشومانو سره اوسیږي او د دې قانون په منظورېدلو خوشحاله ده. اغلی یوشیناری وایي د دې قانون تعدیل موږ ته اجازه راکوي چې د ماشومانو د حقوقو په برخه کې په فعاله توګه برخه واخلو او دا ډېر ستر کار دی.
زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې ماشوم د کورنۍ په چاپیریال کې چې د مینې نه ډک وي رالوی شي، نسبت دې ته چې د ماشومانو په یو روزنتون کې رالوی شي.
په جاپان کې د 40,000 ماشومانو له جملې نه تقریبا 50% له خپلو میندو او پلرونو سره نشي اوسېدلی، نو په دې توګه هغوی د ماشومانو د روزنې په ادارې کې شاملېږي. په کورونو کې د ماشومانو د ساتلو په لار کې یو ستر خنډ د پوهاوی نشتوالی دی او بل خنډ دا دی چې د جاپان ټولنه د وینو اړیکو یا اصل او نصب ته ډیر ارزښت ورکوي. په همدې سبب اکثره خلک ماشومان پر ځای توګه په زویولۍ او لورولۍ نه نیسي. همدا دلیل دی چې تیر کال په جاپان کې یوازې 1540 ماشومان په فرزندۍ ونیول شول. په دې نږدې کلونو کې د ماشومانو سره د ناوړه سلوک او تیری په برخه کې رپورټونه زیات شوي دي. دې کار د ماشومانو پر حقوقو د پوهاوي په برخه کې مرسته وکړله.
په نورو هیوادونو کې دا حق چې خپلو ماشومانو ته جسمي سزا ورکړي له منځه تللی دی، خو په جاپان کې لا تر اوسه شته. دا به ضروري وي چې په دې ستونزه لږ رڼا واچول شي چې که دا سلوک ادامه ولري نو ورپسې د سزا په نوم تیری کیږي.
د توکیو د ماشومانو د ساتنې په اداره کې یو ساتونکی څو ماشومان ساتي. ماشومان په دې اداره کې په لوبو بوخت دي.
موږ دلته یو شمېر هغه ماشومان ساتو چې په کورونو کې د اوږدې مودې لپاره ساتل کېدلی نه شي. د لنډې مودې لپاره هم د ماشومانو ساتنه تر هغه وخت پورې کوو چې د هغوی د مور او پلار په کور کې حالت عادي او د روزنې لپاره مناسب شي.
د بډایو هیوادونو په جمله کې د نورو په نسبت د دغه راز ماشومانو شمېر چې په دولتي روزنتونو کې ساتل کېږي په جاپان کې ډېر دی. د جاپان چارواکي هیله مند دي چې د 40,000 ماشومانو له جملې نه دریمه برخه تر 2029 کال پورې په کورنیو کې شامل کړي چې هلته یې د رضایي کورنۍ لخوا نه ساتنه او روزنه وشي. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د دې خبرونې وروستی مطلب. د ټیکساس د ایالت د ډلاس په ښار کې د 15 پولیسانو د وشتلو او وژلو وروسته د تاوتریخوالي او غش اخستلو غندنه شوې ده. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رپورټ ته.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د ټیکساس د ایالت په ډالس کې د پولیسو د 15 صاحب منصبانو د وژل کېدو نه وروسته د یوې وسیلې په حیث چې بدلون باندې تاثیر وکړي تاوتریخوالی وغند. په داسې حال کې چې د اقلیت ټولنو او د قانون د تطبیق کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی یوه نوې خبره نه ده او د پولیسو د صاحب منصبانو وژلو ملت ته ټکان ورکه او په امریکا کې د خلکو د ژغورلو په باره کې له پخوا نه مشکلې خبرې لا نورې پیچلې کړلې. غم او کړاو ټول ډالس نیولی دی په داسې حال کې چې په منیسوټا او لویزیانا کې د قانون د تطبیق کوونکو لخوا تېر هفته 2 تنه تورپوستان وویشتل شلو او ووژل شلو. لا تر اوسه قهر او غصه په خوټېدو ده. جمهور رئیس اوباما له هسپانی نه دې ته اهمیت او وزن ورکړ. اوباما خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
any violence directed at police officers is a reprehensible crime and needs to be prosecuted.
هر هغه تاوتریخوالی چې د پولیسو صاحب منصبانو ته مخامخ وي د غندنې وړ یو جنایت دی او په کار ده چې تعقیب شي. له لومړنیو تحقیقاتو نه داسې څرګندیږي چې ښایي د ډالس حمله کوونکي د پولیسو په خلاف له دې نه د غټو حملو توطیه لرله چې د هغه څه انتقام واخلي چې ځینې داسې ویني چې د پولیسانو د تاوتریخوالي هدف نژادي اقلیتونه دي. امریکایي چارواکي وایي څوګري نشي زغمل کېدی. د کورنۍ امنیت وزیر جی جانسن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
violence is never the answer. An eye for an eye leaves everybody blind. Now is the time for healing, the time for mourning, and the time for building bridges and dialogue.
تاوتریخواله هیڅ کله ځواب نه دی. د یوې سترګې لپاره د سترګې وستل هر څوک ړندوي. په زخمونو باندې د مرهمو د خودلو وخت دی. اوس د ویر وخت دی او د پخلاینې او خبرو وخت دی. د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو احتمالي کاندید ډانلډ ترامپ وایي موږ به امریکا بیا محفوظه کړو. د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزې په وخت کې دغه ناوړه پیښې منعکس شوې. ډانلډ ترامپ وایي
A brutal attack on our police force is an attack on our country and an attack on our families. We must stand in solidarity.
زمنګ د پولیسو په قواو باندې وحشانه حمله زمنګ په هواد او زمنګ په کورانه باندې حمله ده. موږ باید قانون د تطبیق کوونکو په څنګ کې ودرېږو او سره یو موټی اوسو، او موږ باید دا په یاد ولرو چې دا د تمدن او بشپړ ګډوډۍ ترمنځ ان قوه ده. د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید هیلری کلینټن خپل خبرته دوام ورکوي او وایي
We must not vilify police officers. White Americans need to do a better job of listening. When African Americans talk,
موږ د پولیسو سیاستمدار نشو بدنامولې او موږ باید بدنام نکړو. سپین پوستو امریکایانو ته په کار د کله چې افریق الاصل امریکایان خبرې کوي غوږ ورته ونیسي، په دې سره ښه وظیفه سرته رسوي او د لیدلو او نه لیدلو د خنډونو په باره کې خبرې وکړي چې تاسې ورسره هره ورځ مخامخ کیږئ. که هدف دا وي چې خلک دې ته راوستلی شي چې غوږ ونیسي، نو د جمهور رئیس پیشنهاد دا دی چې څنګه ښه پیغام رسول کیږي. جمهور رئیس باراک اوباما بیا وایي
مینټینینګ ای ټروثفل اند سیریس اند ریسپیکټفل ټون is going to help
دا خبره کوم چې هر څوک په لسو باندې د حملو یا د جنایي عدالت په سیستم کې د نژادي تعصب په ارتباط اندېخمندې نو رښتینی جدي او احترامانه لهجه د غوره کړي، نو دا بیا د امریکایي ټولنې په تحرک کې امرسته کوي چې واقعي بدون منځته راوړي چې دا زموږ نهایي هدف دی. د اوس لپاره په ډالس او له ډالس نه په اخوا احساسات غلبه دي.
د خبرونې په دې برخه کې د مهمو خبرونو ټکي یو ځل بیا واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروسږ کال په مقایسه سږ کال د پولیسو په تلفاتو کې 40% کموالی راغلی دی. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال محمد سلیم احساس امریکا غکتا د اکشن بی پروز ویل چې په دې ارتباط د پولیسو په صفونو کې د اصلاحاتو زیاته مرسته کړې ده. خو د افغانستان د پولیسو یو قماندان جنرال علی شاه احمدزی امریکا غکتا ویلي دي چې سږ کال د مارچ نه د جون د میاشتې پورې کم تر کمه د شپېتو او 15 پورې پولیسان له طالبانو سره په جګړو کې وژل شوي دي. د ډلاس د امنی عمومي قماندان وای کومې مظاهرې چې په دغه ایالت کې شوې او په نتیجه کې 15 تنه پولیسان ووژل شو ډېر امکان لري چې نور تلفات هم رامنځته کړي وي. له بلې خوا په متحده ایالاتو کې د پولیسو د ظلمونو په خلاف یو شمېر مظاهره کوونکي د احتجاجونو په دوران کې نیول شوي دي. په داسې حال کې چې د پولیسو د ظلم په خلاف احتجاجونه روان دي، د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له امریکایانو نه غوښتل چې د متقابل احترام په اساس باید یو بل سره سلوک او رویه وکړي. او دا هم د نن ورځې لپاره د افغانستان د څخورون د هوا حالات د سنټي ګراد په حساب په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14 درجه ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 20 درجه ده. په اسداباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 40 درجه ده. په قندهار کې نن د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 26 ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 19 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 21 درجه ده. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 11 ده. په کرنا کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 21 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 19 ده. په میمنی کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 21 ده. په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 26 ده. په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 19 ده. او په کوټه کې نن د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټا د 30 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوی. محترم اوریدونکو، زموږ د هومن امساتا پښتو خبرونه په هم دي ځای کې پاتې رسیدي. په تو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دریخ پرونه شروع کیږي. من ماخام په وو بجو له ماخامانه خبرونه سره به حاضر یو. تاسو کولی شئ دا دوه خبرونه په انټرنیټ کې هم واورئ، voa.pashto.com. د خدای په امان، ورځ مو په خیر. Radio.